د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکم تاسو ته د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په نیمه ګنټه کې به تاسو مختلف ریپورټونه اورئ او په بخښه په دې نیمه ګنټه کې تاسو 2 پروګرامونه اورېدای شئ چې یو پکې پرګنې او بل تړون پروګرام دی. د دې واده د سره کوم دا برته خبرو خو اول له ګلایا څخه د دې خبرونه
ستلی مشه. لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم لیفټیننت جنرال قمر جاوید باجوا د فوج نوې مشر ټاکلی دی. افغان چارواکو هغه رپورټونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته انتقال شوی دا. او د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې په شام کې په جنگ ځپل سیمو کې تر 500,000 پورې ماشومان محاصره دي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لیفټیننت جنرال قمر جاوید باجوا د فوج نوې مشر ټاکلی دی. قمر باجوا د فوج موجوده مشر جنرال رایل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په 9 د کار موده پای ته رسیږي. جنرال باجوا به د نومبر په 9 نیټه په رسمي توګه د نړۍ شپږم لوی فوج مشري ترلاسه کړي. په پاکستان کې فوج ډېر مهم حیثیت لري ځکه چې د هغه هیواد 9-10 کلن تاریخ کې فوج تر نمایي نه زیاتې مودې پورې په واک کې پاتې شوی دی. وزیر اعظم د فوج بل یو لوړ پوری دفتر مشري یعنی چیف آف جوائنټ سټاف لپاره جنرال زبیر محمود حیات ټاکلی دی. په پاکستان کې د هندوانو تحفظ لپاره کارکونکو ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منځوري ورکولو هرکلی کړي چې پکې هغه کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې په زور د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور یې واده ته مجبوروي. د پاکستان هندو کونسل د کراچۍ عمومي سکرتر جی تامل کیلانی پرون مشال رډی تو ویل
گورے پخوا خوبا حص ہم نکیتل زمو جی نکی بے و تخت ولی اس پکی حکومت دا لکارو کو مونگ دے قانون تا ڈیر خوشا لیو مونگ دا گنو چی دے سربا پا سن کی ہندوان یو س محفوظ شی کسل فیصد نوی نو آتیا فیصد خوبوی.
کسرم دا ہندو اقلیت مشاران پا دا قانون خوشا لیو خوائی باید عملی ګامونه هم پورته کړل شي. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې پرون معلومه وسوالو سندرغاړی درویش خان وژلی دی. د سوابۍ تاڼې محرر محمد خالد پرون مشال اډو ته ویل سندرغاړی درویش خان د کار لپاره روان وو چې په پنجپیر بای پاس سره پرې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. شپږ شپېته کلن درویش خان په ولسي مجلسونو کې له تیرو 15 کالو راهیسې سندرې ویلې. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال راډی ته ویل ممکن دا ځینې طالبان چې په جګړه کې بوختي تګ راتګ وکړي خو مشران یې په پاکستان کې اوسېږي. اخوا د افغان ولسمشر بنستیال ویان دواخان مینپال پرون مشال راډیو ته وویل چې جګړه پراخه شوې خو د دې دا مطلب نه دی چې د افغان طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته کډه شي، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. د برتانیې د بارونو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. جانسن پرون په کابل کې د یوې فوزي اکاډمۍ لیدنه وکړه. وی ویل چې د ناټو په مشرۍ کې په افغانستان کې به د افغان فوزیانو د روزنې په خاطر دوامداره مرسته کوي. نوموړي هغه ګنګوسې رد کړې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې په وتلو سره به دا هیواد په ټولو نړیوالو مسایلو کې هم خپل ښکېلتیا کموي. دا وخت برتانیې په افغانستان کې 2,500 سرتیري لري. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي چې د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د محاصره شوو ماشومانو شمیر د یو کال نه کمه موده کې 2 چنده زیات شوی دی او شاوخوا 15,000 ته دا شمیره رسیدلې ده. نن یونیسف ادارې ویلي چې دغه ماشومان د شام په 14 محاصره شوو علاقو کې دي چې بنیادي سهولتونو او مرستو څخه بیخي محروم دي. د یاغیانو تر ولقې لاندې حلب ښار کې د شمیرو تر مخه تر 1,00,000 پورې ماشومان محاصره دي. یونیسف زیاته کړه چې ځینې کورنیو په تیرو 2 کلونو کې د نشت برابر مرسته ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په شام کې د کورنۍ جګړې تقریبا 6 کاله پوره کېږي، ملګري ملتونه په ټولو غاړو غږ کړی چې محاصره ختمي او ټول هیواد کې بشري مرستو ته اجازه ورکړي. بلخوا د شام سرکاري رسنۍ او فعالانو ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر ولقې لاندې د حلب ښار په ختیځ کې یو مهمه زله بیرته نیولې ده. سرکاري خبري اجان سنا پرون ویل چې د شام ځواکونو د هنانو کنټرول په بشپړه توګه ترلاسه کړی دی او هغه سیمې د ماینونو او بمونو پاکې کړې دي. د شام د بشري حقوقو د سار برتانیا میشتې ډلې د دې خبرې تصدیق هم کړی دی. د کیوبا ولس د خپل انقلابی مشر او پخوانی ولس مشر فیدل کاسترو په مرګ ماتم کوي. پرون نوی کلن فیدل کاسترو د مرګ وروسته په ټول هیواد کې د نهو ورځو ویر اعلان شو. په سرکاري ودانو قامی بیرغ نیم ځوړند دی او په هیواد کې د سندرو مجلسونو او شوګانی ځنډول شوي دي. په هغه هیواد کې ولس د خپل مشر په مرګ خپه دي. ټاکل شوی چې په راتلونکي ورځو کې فیدل کاسترو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره لوی غونډې ترسره شي. د نړۍ ځینې مشرانو د فیدل کاسترو پر مرګ خفګان سرګند کړی او د عقیدت پیرزونې ورته وړاندې کړي دي. خو د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر شمول ځینو مشرانو هغه شان خفګان نه دی سرګند کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د کاسترو کورنۍ سره غمرازي شریکه کړي او زیاته کړي چې تاریخ به د کاسترو په کیوبا او په ټوله نړۍ د اغیز فیصله وکړي. وروستۍ خبر نن په فرانس کې نن د خلاصي ریپبلیکن ګوند ولسمشری کاندید د انتخاب لپاره رای اچول کیږي. فرانسوا فیون تیره اونۍ په لومړي پړاو کې 40% رایو ګټلي. د هغه سیال ایلن ژوپی 20.5% رای اخیستې دي. د نن ورځې انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کوونکي به د راتلونکي ولسمشر انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ګلایاس خاوردل په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. قمر جاوید باجوا د راحیل شریف پر ځای د پاکستانی پوز نوې مشر ټاکل شوی دی. هغه تا ورپېخ چیلنجونه څه دي؟
د پاکستان کې دننه د دهشتګرد تنظیمونو سره څه سلوک کوي؟ د انټرنیشنل کمیونټي چې کوم ابزرویشن دي یا د هغه چې کوم ډیمانډ دي هغه به څنګه ډیل کوي؟
د قبایلی سیمو خلک وایي وسلوالو او پوځي عملیاتو یو شان ځپلی دي. افغان چارواکي وایي دا رپورټونه بیخي بی بنیاد دي چې د طالبانو مشران له پاکستانه هلمند ته کډه شوي.
دو ټول لوړ پوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې دو دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نورو د سترګو نه پناه شي.
او د دې ترڅنګ 2019 پروګرامونه په غنۍ او تړون هم درته دراورو موږ سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم شته. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف پرون د پوز د مشر تابل پر دوه نوي کسان ټاکلی دي. لیفټننت جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستانی پوز او لیفټننت جنرال زبیر محمود د پوزي مشرانو د ګډه کمیټه مشر ټاکل شوی دی. قمر باجوا د دریو کلونو لپاره خپل دنده پر مخ بیا او د نومبر له 9 تاریخ څخه د راحیل شریف پر ځای خپل کار پیلوي. پریاړه د احمد الله رپورټ اور.
د پاکستان فوج نوې ټاکلې شوې مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل نوکرۍ پیل په 1978 کې شپاړسم بلوچ رېجیمنٹ کې د کمیشن حاصلولو نه کړې ده. نوموړی د کینیډا فورس کمانډ اینڈ سٹاف کالج ټورنټو، نیول پوسټ گریجویٹ یونیورسٹی مونټری امریکا او نیشنل ډیفنس یونیورسٹی اسلام آباد نه زده کړې ترلاسه کړې دي. د آرمی چیف ټاکنې نه وړاندې قمر جاوید باجوا د فوج په هیډ کوارټر یا جی ایچ کیو کې انسپکټر جنرل ٹریننگ او ایویلویشن په عہده کار کوو. دا هغه عہده ده چې فوزی مشر جوړې دونه وړاندې جنرال راحیل شریف سره هم وا. قمر جاوید باجوا په کوټه کې د کمانډ اینڈ سٹاف کالج او انفینٹری سکول نه علاوه په نیشنل ډیفنس یونیورسٹی کې استاد هم پاتې شوی دی. نوموړې د پینډۍ انتهایی مهم ګڼل کېدونکي لسم کور مشري هم کړې ده. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه قمر جاوید باجوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان په معاملاتو کې هم تجربه لري او نوموړي په شمالي علاقو کې د انفینټری ډیویژن مشري هم کړې ده. د ترڅنګ قمر جاوید باجوا په نگرانۍ کې به د تیرو وختونو کې تربیتي مشقونه هم ترسره شول، کوم چې په لاین اف کنټرول د تاوتریخوالي له وجې تابع شوي وو. قمر جاوید باجوا په کانګو کې د اقوام متحده په امن مشن کې د بریګیډیر کمانډر په حیث هم پاتې شوی دی. د ذکر دا چې قمر جاوید باجوا د پاکستان ځمکني فوج شپاړسم مشر دی او نوموړی بعد رواني میاشتې په 9 نیټه د خپلې عہدې سوګند پورته کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د احمد الله رپورټ مور دوم د سره تړلې تاسو ته یو بل رپورټ دراورو. قمر جاوید باجو ته په داسې حال کې د پاکستانی پوز مشري ور په غاړه شوې ده چې لا هم د پخوانی پوزي مشر راحیل شریف شروع کړی ضرب عزب عملیات نه دي ختم شوي. د دغو عملیاتو له وجې او په قبایلي سیمو کې د ترهګریزو بریدونو له وجې په زرګونو خلک لا هم بې کوره دي. وخت په وخت د هندوستان سره د کنټرول په کرښه د پاکستان د ډزو تبادله کیږي او افغان چارواکي لا هم په خپله دې خبره ولاړ دي چې طالبان د پاکستان له خاورې په افغانستان کې ترهګري کوي. څېړونکي وایي دا هغه چیلنجونه دي چې نوی پوځي مشر باید ورته د حل لار وباسي. په دې اړه د ملیحه مرزاده رپورټ اورو.
د نومبر په 9 د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف د کار موده سرته رسیږي. نوموړي په نومبر 2014 کال کې واک سنبال کړو. د جنرال راحیل شریف په مشرۍ په جون 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب نومي عملیات شروع شول چې د پوز په خبره په آخري پړاو کې دي. په پاکستان کې د پوزمشر د کار موده د 4 کالو لپاره وي. د پاکستان تاریخ ته کو کتل شي نو د پوز ځینو مشرانو د واک تر یوې دورې زیات هم کار کړی دی. د پوز د واک بدلون ته پکتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې د پاکستان پوز نوی مشر به له کومو چیلنجونو سره مخامخ وي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ساد وایي د پوز نوی مشر مخې ته په پرتو چیلنجونو کې مهم هغه امنیت ټینګ ساتل، لولسی حکومت سره اړیکې او په ملک کې دننه د جهادي تنظیمونو موجودیت دي.
پاکستان کې امنیتی طور باندې که تاسو وګورئ نو ستاره امتیاز ختم شو خو جو سلامتی صورتحال چې کوم دی نو هغه هغه کې بهتري راغلی ده. دهشتګردۍ کې بهتري راغلی ده. سیاسی مشکلات ہونا سیدے اگستوں کوشش ہونا کا حالانکہ نواز شریف صاحب حکومت کے ساتھ وہ حالات راغلی ہوں گے حاضی انٹرپرائزز دی جائے اور چیلنج دے ہن سر تعلقات ہو چیلنج سے شیرے آغاز دے تنظیموں نے بوجہ باندھنے کے آتے
پا پی خبر کی خبریال او کارپو اکیل یوسف زیدا نظر لری چے کسا ہم مہم چیلنجونا چے دے یہ ذکر کبھی پا ملک کے وار لمخے موجود دی ہو پا پاکستان کے دننا بحران علاقائی صف بندی او دا امریکہ نوی انتظامیہ پتہ ناظر کے با نپوز راتلون کی مشر لپارا بے شدت زیاد
پاکستان کے دننا دہشتگرد تنظیموں سرا څه سلوک کوي د انټرنیشنل کمیونټي چې کوم ابزرویشن دي یا دغه چې کوم ډیمانډ دي هغه به څنګه ډیل کوي. دویم دا ده چې تاسو به کتلی وي چې دغه درې کاله کې یا دغه نه مخکې د سیول ملټري چې کوم ریلیشن شپ وو هغه د ډېر کشیدګۍ ښکار پاتې شوی دي. نو د سیول حکومت سره به د ده طریقه کار د دغې نویت به څه وي. او درېم په پاکستان کې دلته کوم د بیډ ګورننس ایشو دي په هغه کې غټ الزام یو دم لګلی کېږي چې دا حقیقي ځکه نه چې جمهوریت چې دی هغې ته یو لار نه میلاویږي او ملټری اسټبلشمنټ یا د هغه بجټ یا د هغه چې کوم اختیارات دي خاص کر د فارن پالیسۍ په حواله باندې په هغې باندې نظرثانی پکار ده.
د پاکستان د پوز مشر انتخاب د هیواد وزیر اعظم نواز شریف کوي. د نوي مشر په توګه نومول شوی جنرال قمر جاوید باجوا د پوز 5 مشر دی چې نواز شریف انتخاب کړ. د دې ترڅنګ لیوټیننټ جنرال زبیر حیات چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي منتخب شوی دی.
د سولې پر لور
مستقبل خوړه
یو نا څه بدرزو شو په بزګ مړی مراده وسته مال ته دومره پراته
نه غلم چې جوړ دی ته
هر طرح کې بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د سولې پر لور خبرونه تاسو په مخ کې ګړې کې واوریدل. او دا غړی تاسو ته دوه نور 19 پروګرامونه وړاندې کوو. خو اوس یو رپورت ته ورځو. د پاکستان فوج دا کوي چې ضربي از فوجي عملیاتو لوجې په قبلي سیمو کې امن پذیر شوی دی، خو په دې روسیو کې په شمالي وزیرستان او مومندو کې په مختلفو پیښو کې ځایي مشران او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د قبلي سیمو مشران او سیاسي کارکوونکي وایي چې د فوج دغه دعوې سمې نه دي او په کار ده چې د امن بحالولو لپاره د وسلوالو خلاف یو شان عملیات وکړل شي. په دې حق له د ګلایز رپورت اورو.
په داسې حال کې چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو ستنولو لړۍ روانه ده، په هغه سیمو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دې روستو کې د شمالي وزیرستان یو مخکښ مشر وسلوالو وژلو. د دې روستو په مومندو کې څلور ځانمرګ برید کوونکو په امنیتي سرتیرو برید وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو له وجې د سیمې عام وګړي لا نور کمزوري شوي دي.
صرف دومره خلک په کرا خل امنیت ده، امنیت خو له ملک نه شي ساتلی. د وزیرستان امنیت خو مونږ نه وینو چې هغه شانت امنیت رشته څنګه وو. کومه هغه نتایج دي سر پسې ده
نوموړي زیاده کړه چې حکومت دې خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. بیا د باجوړ یو مشر ملک حسین سالارزی په هغه سیمو کې د فوزي عملیاتو څخه مطمئن نه ښکاري او وایي چې په دې هر څه کې پښتانه وځپل شو.
هوښیارانو متل دی ول باران په چک دره وشو خو یې دماکم شي هغې د پاسه دی مرشي. نو د دوی د ریم مرضي ده چې څونه کورونه ورانول غواړي نو هغه نه پسې وران او د دوی په مخونو په تاندو خو دا شی نه ځلېږي. دا خو به څوک کوي؟ هغه خلک به ستاسو
ملک حسین سالارزی زیاته کړه چې نږدې راتلونکو کې په هغه سیمو کې بدامنی نشي ختمې دي. خو په پارلمان کې د خیبر جنسي غړی شاجی ګل افریدی په قبایلي سیمو کې د بدامنی وجه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې بولي.
چې تر کومه پورې د دوه دواړو ملکونو په منځ کې په صحیح طریقه باندې اعتماد نه بحال شوی، نو تر هغې پورې د دشمنان به د دواړو په ملکونو په نقصانونو کې هغو ته فایده رسیږي، هغه به خپلو مقصدونه حاصلوي.
شاجی ګل افریدی تکړه چې په قبایلي سیمو کې حالت ښه کول لپاره افغانستان سره اړیکې پر ځای کول ضروری دي. بیا د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر د بدامنۍ وجوهات په اړه وایي:
څو پورې چې د امن راوستو خلک ته هاو اچا خبره اند فیس اف اف د ټوپک په زور، د ټوپک په زور، د جهاز په زور دومره امن خو ضرور راغلی دی. کوم خلک کار ناستو په بعض ځایونو کې هغه د هغه ځایونو نه لرې شول، اخوا واوښتل یا بل خوا لاړل، نو امن راغلی دی. خو چې د امن یا د امن نه د بدامنۍ چې کومې اصلي وجوهات دي هغه چا نه دي ادرس کړي.
د قبایلي سیمې خبریال عبدالسلام وزیر په دې اند چې فوزي عملیاتو څه نه څه نتیجې هم ورکړي دي.
اوس کوم حالات دي کافي حد را ټیک شوي دي، خو بیا هم د یو داسې یو واقعیت مخامخ راغلی چې یقینا هغه یو سوالي نشان په دغه ضربې اعظم باندې او په کوم عملیات کې وشول په دې باندې شته. خو بیا عمومي طور باندې مونږ دا ویلی شي د قبایلي علاقې چې کومې دي هغه کې مخکې نه حالات کافي حد را ټیک دي. خري
هم د قبایلي سیمو مشران موجوده بدامنیو اندېښمن کړي دي، خو فوج او حکومت دریځ لري چې په مجموعي توګه په هغه سیمو کې امن پر ځای کړل شوی دی. او همدغه وجه ده چې د دسمبر تر اخره پورې به هغه سیمو ته ټول بې کوره کړل شوي کسان ستانه کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سند اسمبلی د نومبر په 13 تاریخ د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه باغه کسان ته له 15 څخه ټول عمر پورې قید سزا ورکول کېدی شي چې په زور د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او بیا یې واده ته مجبور وي. په دې صوبه کې د هندوانو مشرانو د دغه قانون هرکلی کړی دی او وایي چې دې سره به په صوبه کې په زوره د هندو جنکو د ودونو مخنیوی وشي. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ جوړ کړ.
د سند اسمبلی د نومبر په 13 د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور کړ. دغه قانون تیر کال د سند اسمبلی غړي نند کمار وړاندې کړی و. د مشال رادیو سره د خبرو پر وخت نند کمار وویل د دغه قانون سره به په صوبه کې د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د دوی د مذهب بدلولو د مسلې مخنیوی وشي.
د پاکستان جوړونکی قائد اعظم محمد علي جناح پر 11 اگست دا ویلي و چې په دغه هیواد کې به اقلیتونو ته یو شان حقونه ورکول کیږي. په پاکستان کې هیڅ اقلیت او اکثریت نشته. دا قانون هم د دغه سلسله یو کړی دی. موږ هڅه کړې چې د دغه خلکو حقونه خوندي کړو. دا کار هغه شان وکړو چې څنګه باید اوسي.
ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس طرح سے کر سکے.
دغ قانون تر مخه سوک هم دی وی هندو جنې واده په زور دی مسلمان سره کوي نو داسې مرسته کون کی تب هم د درو کالو کې سزا ورکول کیږي. په دغه قانون کې ول شی ودی تر سوچي یو هلک او یا جنې د اتل سو کالو شی وی نو د هغه مذهب بدلیدل با په رسمیت نه پیژندل کیږي. د کامی سملای د سین صوبې د لړکانې د هندو کمیونټي یو غړی رامیش لال وای په سن کې دغه پیښه زیات شوه چې پکې ډېرې وړې ماشومان هم په زور بل مذهب ته اړول شوي او واده کړل شوي وي.
کم سے کم 18 سال کی ایج تک تو دیکھیں نہیں تو 12 سال کی
باید چې داس جنکو عمرونه 18 کال خو ضرور وي ځکه چې په دې کې د 12 کال جنکې هم په زور واده او مذهب بدلولو ته مجبور کړل شوي دي. ګوري د مذهب په بدلولو چاته اعتراض نشته خو باید یو عمر خو وي. اوس د شپېتو کال یو ماشوم ته د اسلام او یا د بل مذهب سپته وي او بیا زبردستی خو په اسلام کې هم نشته. اوس به د داسې کولو سره ضمانت هم نکیږي. تاسو چې په چا ټوپک کیک دی نو کاغه ماشوم وي او کلوي بیا خو مجبور وي او داسې خو چرته هم نکیږي. باید له چا سره هم زبردستی ونشي.
په پاکستان کې د هندوانو د تحفظ لپاره یو کارکونکو اداره پاکستان هندو کونسل وای په سن صوبه کې په دې وروستیو کې داسې پیښې زیاتې شوې وي. د کراچۍ نه د پاکستان هندو کونسل جنرال سیکرټری جیتامل کیلانی وای دوی دغه قانون په دې لړ کې یو مهم پرمختګ ګڼي.
ګوره پخوا خو به هیڅ هم نه کېدل. زموږ جنکۍ به یې وتښتولې. اوس پکې حکومت دا لږ کار وکړو. مونږ دې قانون ته ډېر خوشحاله یو. مونږ دا ګڼو چې دې سره به په سند کې هندوان یو څه محفوظ شي. که 100% نه وي نو 80% خو به وي. د یو څلورو جنکو نومونه خو زه ویلی هم شم چې دغه یې وتښتولې او بیا یې پرې په زوره مذهب بدل کړ او چې مذهب یې پرې بدل کړ نو بیا به یې په سړکونو غزارې کړې. بیا به دغه جنکې د هغه ځای نه هم وایستل شوې او د پلار د کوره هم.
د پاکستان هندو کونسل تر مخه په پاکستان کې د اویو لکو نه زیات هندوان اوسیږي چې زیاتره یې په سند صوبه کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
دغه
پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل دا او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم د افغانستان په اړه یو رپورټ درته درورو. افغان چارواکي وای هغه رپورټونه به بنیاد دي چې د افغان طالبانو مشران له پاکستان څخه هلمند ته کډه شوې دي. د افغان چارواکو په خبره داسې ثبوتونه ورسره شته چې ته معلومیږي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې د ژوند ټولو سهولتونو سره اوسیږي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په رپورت کې طالبانو ادعا کړې و چې مشران یې له کوټه هلمند تلي خو افغان چارواکي وایي دا د طالبانو د تبلیغ او پروپاګاندا برخه ده او حقیقت نه لري. صفی الله استانګزی نور تفصیل درته وایي.
د هلمند والی حیات الله حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قوماندانان تګ راتګ کوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنګ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیان ولسوالان دي، نور د دو ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې دو دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي، یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نور د سترګو نه پناه کړي. ولې هیڅ شکل سره جدو لولپوري مسولین او یا د کویټې شورا د تنظیم انتقال شوی.
په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللی وي. یو طالب مشر هم د نوم د نخودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوی ده. د رپورت لمخې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د طالبانو رهبری شورا څو میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکاره کړي چې طالب مشران له خپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره ځواب کړي، خو دا ګنګوسي حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال رپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آند کرګا دویمې او درېمې امنیتي حوزو ته هم ورسېدل او له نږدې دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتې روانې دي. اخو د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړي وي.
جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي، ولې دا شي دوی هلته خپله رهبري را انتقال کړي، دا شي دوی دایمي مراکز ولري، کاملا په ټول افغانستان کې داسې نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی روزنی ځایونه معلوم، د دوی بهرني ملاتړ معلوم دي، شمال ته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی شوراګانې په نومونو دي، هلته په روغتونونو کې د دوی درملنې کېږي، همالته دوی ته پیسې راټولېږي. په افغانستان کې نه دوی روغتون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې څه لري، او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبری شورا 14 منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قومندانانو مینز لانجو هواری مهم دند شمیرل کیږي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته په خپل خوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI له ترهګرو ملاتړ کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې، په مومندو کې د ډنډ سیمې خلک وایي چې دغلته د څخلو اوبه نشته دی او کم کارونه چې حکومت کړي دي هغه هم سم نه دي. په دې اړه درته شانواز ترګزه نور تفصیل اوري.
د کوزه محمد جنسی په ډنډ سیمه کې د څخلو د صفا اوبو د نشوالي له وجې ولس مجبور دي چې د لری غرونو نه وتلي د چینونه اوبه راوړي. ولس وایي چې حکومت د هغوی سیمه کې یو کوهه جوړ کړو خو د هغې اوبه د څخلو نه دي. ډنډ سیمه کې د بوران خیلو د قبیلې د سلو نه زیاتې کورنۍ آبادې دي، خو د غریبۍ له وجې په خپله خرچه کویان نشي جوړولی.
زما نوم سمین خان دی او خو لکه اهم خبره ده، موږ ته حکومت دا ټویل هم والی، خو بیروسته غور دا نه دی کړی چې د اوبه صحیح دی او که خراب دي. کنه جوړې هم خو والی دی، خو سیبه دی کې دا مسله ده چې خوره پکې ده چې اوبو کې نه دی جام کې دی، نو هغه تک زیړ شي، خراب شي، هغه جام سوری شي کنه، او بل ګردی خراب وي. مونږ ته دا مسله ده، نو هر سړی د ګردو نه پر یاد کوي. بس
یو سپین سرې زنانه وای چې هغوی هر سهار له ټولو اول د څخلو د اوبو بندوبست کوي. زیاتره زنانه په سرونو منګی راوړي، ولی ځینې ولس په خرو باندې ګیلنې یا پلاستیکي ډبې ایښودي وي او لرې آبادو چینو ته ورځي.
او بګان نشته ته خو سول دي داخلي چې دا هغه یې لاره له دلته ده سخت تکلیف دی په کوڅه وکوسه نه دغه عمر دی او نشته او بدرنګیم دا قربانه نه کنه نو څه کینو په دې باندې لګی نو
الکان دې څه کوي
الکان مې شکر دی دا خدای دې لري یو لار پنجاب ته ایو مینارو غند دغه ته وټل گی دی پر دوه خلکو دې برخه نشته او بدرنګی دنو
علمزیب خان هم د یادې سیمو اوسیدونکو دی او هغه وایي چې حکومت دې باید د صفا اوبو انتظام وکړي.
نو که چېرته پاک اوبو پسې موږ ځو نو موږ چې کومه دی په دې خوړ کې زنانه ډېرې لرې پورې ځي او هغې نه بیا په دې شکو کې لږې لږې اوبه راوړي، هغه اوبه صفا دي او دا ټوبیل اوبه چې کومه دي نو دا ډېرې خرابې دي، ګردې خرابې. نه نه بس دا موږ داسې کار وکړو خوړ کې چې کومه دی نو دا زیره وکړو نو هغې کې چې کومه دی خپل یو چینی جوړې کړو بس هغه چې کومه دی نو راچلو هغه کور ته راوړو.
بل خو د صحت عامه یا پبلک هیلت محکمه محمد ایجنسی وایي چې دغه سیمه کې د اوبو یو کوهی جوړ شوی و، ولې که راتلونکي کې د نورو کویانو جوړولو کومه منصوبه راتله نو د یادې سیمې د ولس لپاره به پکې د صفا اوبو بندوبست ضرور کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې دولس نیمې بجې شوې، راځي له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوا د فوج نوی مشر ټاکلې دی. قمر باجوا د فوج موجوده مشر جنرال رایل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په 9 د کار موده پای ته رسیږي. په پاکستان کې د هندوانو تحفظ لپاره کارکونکو ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منظوري ورکولو هرکلی کړی چې پکې هغه کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې په زوره د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زوره یې واده ته مجبوروي. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلعه کې پرون نامعلومه وسلوالو سندرغاړی درویش خان وژلی دی. د درویش خان د وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال لري تویل ممکن ده چې ځینې طالبان په جګړه کې بوختي تګ راتګ وکړي خو مشران یې په پاکستان کې اوسیږي، خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي. د برتانیې د بارنو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. جانسن پرون په کابل کې دا څرګندونې یوې فوجي اکاډمۍ ته د لیدنې پر مهال کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د محاصره شوو ماشومانو شمیر د یو کال نه کمه موده کې دوه چنده زیات شوی دی او شاوخوا 500,000 ته دا شمیره رسیدلې ده. بلخوا د شام سرکاري رسنۍ او فعالانو ویلي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر ولقې لاندې د حلب ښار په ختیځ کې یو مهمه ضلعه بیرته نیولې ده. د کیوبا ولس د خپل انقلابی مشر او پخوانی ولس مشر فیدل کاسترو په مرګ ملي ماتم کوي. پرون نوی کلن فیدل کاسترو د مرګ وروسته په ټول هیواد کې د 9 ورځو ویر اعلان شو. او په فرانس کې نن د خلاصي ریپبلیکن ګوند د ولسمشری کاندید د انتخاب لپاره رای اچول کیږي.
له ګلاس خمود خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د وادي سره سم درته 2019 پروګرامونه وړاندې کوو. پرګنې او تړون پرګنې خبرونه تاسو زموږ همکار انیسا اجمل تیری او تړون خبرونه تاسو زموږ همکار بوروال کاکړ هر هفته جوړی راځي چوي.
اوریدونکو په پرګنې خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. په نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې په قبایلي سیمو کې میشت اقلیتونه د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه څه وایي او په دې برخه کې د دوی رایې اغستل شوې او کنه. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي ویلسن وزیر وایي د غیر سرکاري ادارو د اندازې تر مخه په قبایلي سیمو کې د لګکیو آبادی د 150,000 زیاته ده چې پکې مسیحان تر ټولو زیات دي. نوموړی زیاتوي د فاټا آئینی انتظامی سیت کې د بدلون پړه د ټولو رائے واغستل شوې، خو د دوی د هڅو باوجود د اقلیتونو نه په دې برخه کې هیڅ پښتنه نه ده شوې.
هغه ټولې جنسو کې دي مشرانو سره مشورې کړي دي، ډایلاګ یې کړي دي، میټینګ یې کړي دي کنه. ایون چې موږ یو لیسترم لیکلی او دا کمیټه مشر دې سر تاجه دي سره او موږ هغه کافی کړی وو چې څومره ممبران دي دا گورنر صاحب تا عبدالقادر بلوچ تا ناصر گنجوا تا او سچی کسان تا کنه. یرا بوم سره یو ورځې نه یو څه موږ سره مشوره وکړه او چې سبین بختل تجاویز ورکو کنه او اوسه پورې هغه موږ ریسپانس ته راکړي.
په قبایلی سیمو کې د سکانو حقونو لپاره کار کوونکي او ملک بابا جی ګورپال سنگ وایي په موجوده وخت کې د قبایلی سیمو اصلاحات ډیر مهم دي. دی وایي د قبایلو په سوچ کې ډیر بدلون راغلی دی، نو باید چې د انګریز د وخت زوړ قانون ایف سی آر لرې کړل شي او فاټا هم د پاکستان نورو سیمو سره د پرمختیا په برخه کې یو ځای کړل شي.
پکار دی چې دا وشي بلې چې تر زیاته چې کوم دی مطلب قبایلي خلک چې کوم دی هلته یا غیزي خلک چې کوم دی د مختلف شیانو نه محرومه پاتې شوي دي. هلته اویرنس نشته، هلته ایجوکیشن نشته، هلته هیلتھ نشته. او دا چې کوم دی انسان چې کوم هر انسان چې کوم رائټس دي کوم حقوق دي هغه شیانو نه دا خلک محروم پاتې شوي دي. او مزید نه دي پکار چې وشي بلې چې په هر مشکل ګړي کې هغه زمونږ او موږ ټول چې کوم دی د پاکستان سره شانه بشانه ولاړو، نو موږ بیا چې کله داسې ترقیاتي کار کوي یا د خوشحالۍ یا د صحت یا د ایجوکیشن، نو په هغه کې موږ هغه خلک بیا ولې هېرو؟ نو موږ له پکار دي چې مطلب هغه سره یو رقم رویه اختیار شي او هغه له چې کوم دی یک چې کوم د ټولو پاکستانیانو لپاره یو رایټ یو لیول یو قانون چې هغه تحت چې کوم دی دا ټول چې کوم دی په هغه کې شمار.
ګورپال سنگ وایي قبایلو او په ځانګړې توګه اقلیتونو تل د پاکستان لپاره قربانیانې ورکړې دي، خو چې کله د مهمو پریکړو وخت راشي نو دوی له پامه وغورځول شي.
زه پخپل د پاکستان فرست لومبي هولډر ام، ملک ماتیک شو خورداغ شاندې چې پروګرام یا د سېکټیویټی کیږي، نو موږ لا پته نه بیا سبا خبرونو نه خبر شو. او موږ دا غواړو آیا د قبایلی پاکستانیان نه دي، آیا د قبایلی چې کوم دي د پاکستان لپاره قربانیان نه دي ورکړي، چې کله هم د پاکستان ضرورت ته قبایلی شانه بشانه مخکم ولاړ دي، اوس هم د پاکار می سره شانه بشانه ولاړ دي. نو موږ دا غواړو چې زیاتو خلکو دا رائے ده چې دا پکیټی کې زم شي، نو پکار ده چې دا زم شي او دا قبایلی چې کم کاله اختیار قانون دي چې دا ختم شي او قبایلی چې کم دي مطلب پاکستانو کې شمار کې او پاکستانی حیثیت هغه لور کې.
دیرستیو کې د فاټا اصلاحاتي کمیټه د مختلفو قبایلی سیمو دورې وکړې او هلته یې د سیمې له مشرانو سره ولیدل. خو په قبایلی سیمو کې ملک پیپندر سنگ وایي اصلاحاتي کمیټه د ټولو رائے واغستې، خو د اقلیتونو نه د فاټا اصلاحاتو په اړه هیڅ تپوس نه دی کړی. ملک پیپندر سنگ وایي اقلیتونه هیله لري چې د فاټا اصلاحاتو وروسته به د دوی هم ډېرې ستونزې هوارې شي.
بالکل پکار دی خو قبائل کو مرضی باندھے میں پکار دادی میرا یا خود صبح کی زل کیوں کرنی نو بائے کونسل دار کیوں کیا بائے اختیار کونسل جی تو مطلب کہ بسم ہم فیصلہ کے لیے زمین رقم میں مینیمم تپدی دی کوم اسمبلی کا نا اصل 1,57,000 روڈ پانی سبھی دی نو ایم ایل اے کو خود پانی پڑے فیصلہ میں کی کہے فیصلہ کی پتا دے چاہ ہم بھائی کی دوارا وقت کشی.
دیرستیو کې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه یو رپورت پارلیمان ته وړاندې کړ. په دغه رپورت کې ویل شوی چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي، خو اقلیتونه وایي چې په قبایلی سیمو کې ځینې خلک د دې پر ضد هم دي. ویلسن وزیر وایي که د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه د ټول پښتنې له لارې پریکړه وشوه، نو پکې به د اقلیتونو په ګډون د ټول ولس رایه مخې ته راشي.
دا غواړي چې د ګوري کنسټیټیوشن په یو ډېر ښه نکاح وکړي. هغه خبره چې کوم باندې ګورنمنت کنفیوز دي، هغه باندې پبلک رائے والی کنه، نو دا باندې چې یو ریفرنډم وشي کنه، چې آیا آتا چې د خیبر پښتونخوا کې شامل یا بلا صوبه شي یا د دلا بل هغه مطلب دی چې هغه کونسل ورکول شي، نو که دا باندې ریفرنډم وشي نو دا به ډېره ښه خبره. جمهوریت نظام دی او آئین کې د دې گنجائش شته، خو هغه ریفرنډم کې به پته ولګي چې دا خلک څه دي. لکه ګوره انګلینډ کې یو کې چې ریفرنډم وشو چې را ده یو کې وسوه یورپي یونین چې دا به غارو دي کنه، نو هغه ریفرنډم کې هغوی وایي چې دا به غارو شي، نو لکه دا چې موږ هم یو چې یو ریفرنډم وشي کنه.
په قبایلی سیمو کې مختلف اتحادیې او ټولنې هم د فاټا د اصلاحاتو لپاره هڅې کوي. ګورپال سنگ وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې په ګډون تر اوسه له دوی سره هیڅ یوې اتحادیې یا ټولنې رابطه نه ده کړې چې اقلیتونه د فاټا اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري.
دلته نه زمون خواله راغلی دي نه چې کوم دي مطلب څه دسې کال وغیرہ شوي دي نه مونږ سره څه خبرې کړي دي هېڅ هم دسې نه دي شوي. اوس چې مطلب یو سړی څوک غواړي پښتو روایت کې چې زمونږ له ووایي چې تاسو راشئ نو مونږ به ورځو په دې چې قبایلو څه فیصله یې هغه زمونږ فیصله ده او چې څنګه هغه خوښه یې مونږ ورسره یو که آیا مونږ مطلب هغه کې د نمک برابر هم نه یو خو زمونږ رایټ حق جوړیږي چې هغه سره چې کوم دي ودرېږو هغه حق دا جوړیږي چې مونږ خبر کړي نو در وخت سره نه چې کوم دي مطلب مونږ سره دغه شانتې رویه کوي نو مطلب هغه خو بیا هم لکه د کوشش کوي خو مونږ خو دا وایو تر نن وخت پورې مونږ په پاکستانیانو کې نه شمار کیږو. آیا مونږ چې کوم دي مطلب د خارونو نه پاټه قبل له 347 کې هغه وجه دا و چې مونږ د دې خاورې سره د دې سیمې سره پیار او محبت او مونږ چې کوم دي خپل ځمکې په 47 کې پریښودلې او قبایلو علاقو له لاړو نو ټیک شپه چې واپس راغلو مونږ نه دي ویلي چې دلته زموږ ځمکې وي دلته زموږ جیداد دی هغه ځمکې هم لاړې دام لاړلې او بیا قبایلي چې کله حالات خراب شي زموږ مشران ټول هلته نه راغلل در بدل شو.
خو د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادی یو مشر فرهاد خان وایي دوی په دې رستیو کې د فاټا اصلاحاتو په اړه په غونډه کې اقلیتونه هم رابللي وو او سم د اقلیتونو د حقونو په اړه اندېښمن دي.
موږ په نوکین کټري په د حکومت سره رویه باندې دا قبایلی چې کم عام ولست ته دا راځي ځای خلک ته هغه ماینارټی نه دي بلکې اکثریت ته دا غیر رائے ته څوک نه ګوري دا نو پاتې شو دا ماینارټی خو هغه هم حق لري حکومتي چارواکي په کار دي چې هغه تمخ ورواړي او زمونږ په شان دغه هزار تنظیمونه هم په کار دي یو پروګرام کړی دی او موږ پکې هغه مدو کړی دا کورنۍ جن سینا سیک برادری او هغه پکې په کار دغه دا چې دا هغه رائے ته هم کتی شي او دا هغه هم د اصلاحاتو په دغه عمل کې شامل کړی شي. حکومتي چارواکي یا د اصلاحاتي کمیټې چې کوم وا د دې په دې رپورت کې او د دې په اصلاحاتو سفارشاتو کې هیڅ داسې خبره مخ ته نه راغلي چې د فاټا په اصلاحاتو کې به د اقلیتي برادرۍ سره کردار دی نو بولې دا یې سرای اغستې دا او د هغه په حیثیت یې هغه ته حقوق دا هغه د چکنې مسالې مخ ته راغلي په دې 1300 کالو کې دا هغه پر روان وخت کې 100 او هغه ته څه تجویز کړی دا 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 څه په سفارشاتو کې نه راغلي.
فرهاد خان سیاتوی کله چې د یوې سیمې آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه کیږي نو د پاکستان قانون تر مخه د پریکړې پر مهال د مذهب پرته یوازې د اکثریت فیصلې ته کتل کیږي. دی وایي د پاکستان په آئین کې اقلیتونه د هیواد وګړي ګرځول شوي دي نو باید د قبایلي سیمو راتلونکي په فیصله کې اقلیتونه له پامه ونه غورځول شي.
نو چرته چې د علاقې تدبیر بدلیږي د علاقې قسمت بدلیږي نو هلته اکثریتي رائے ته خلک ګوري. اکثریتي رائے کې خو چونکې دا جزان د اول نه په ماینارټی کې وي خو په هر حال د دې بیا هم یو نمایندګي په کار ده چونکې د دغه ځای ځایي اوسیدونکي دي او هغومره حق لري څومره چې عام یو وګړي لري ځنو ځنو مسایلو کې قانونن او عینن خو دغه پابندی په آئین کې چرته نشته چې د دې رایې ته باندې شي کته او داسې څه واضح آرډر هم نشته دی چې خامخا به د دې رایې ته کتی شي. راتلونکي وخت کې دا حکومت اوچت کړي او دوی ته یو ضمانت ورکړي چې که په راتلونکي وخت کې بیا څه داسې پېښې رامنځته کیږي نو د ماینارټیز به کم یو در وي هغې ته هغې به د کم چانه انصاف غوښتی شي.
د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل اپریدی وایي دوی د فاټا اصلاحاتو په ګډون په هره مبارزه او پریکړه کې د اقلیتونو په شمول د هیواد د ټولو وګړو رایې شامله کړې ده.
کلم چې ریفارمز کمیټه خبر ایجنسی ته راغلې وه نو په هغه وخت کې د مینیارټی والا چې کوم ملکان جوړ شوي دي هغه هم ناست وو او بل دا چې په دغه ریفارمز کې خو اتوماتیکلی فیمیل ته او مینیارټی ته به حصه ملاو شي ځکه چې که پروینشل سیټونه زموږ په 2018 کې زموږ ایفټ دی او زموږ کوشش دی چې په دې 2018 کې پروینشل اسمبلی ته زموږ د فاټانه ممبران لاړ شي نو هغه کې به اتوماتیکلی د مینیارټی والمزي دوړو ته پورا ریډ به ملو شو بالکل د دینه مخ کې نو ملو لکه او د دینه بعد ورته ملويږي په ډیری فارم کې ان شاء الله.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په قبایلي سیمو کې مشت اقلیتونه د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه څه دریس لري. که د خبرونې په اړه څه رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه انیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلای کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د نوشار په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پایل کې به د نوشار د جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د نوشار له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال فرهاد محمد ترین سره وژغیدم. فرهاد محمد ترین د نوشار د موقعیت په اړه وویل:
لوخان چې نو دا د اباسین په غاړه آباد دی، نور خاطه اړخته اباسین دی او پورې غاړه بیا علاقه خو د پښتنو ده، خو په انتظامي لحاظ په پنجاب کې شاملېده. موږ ورته اټک ضلع نور خاطه اړخته، مغرب اړخته د پېښور ضلع ده، او بیا قطب اړخته مردان او سوابه او سویل اړخته کوهاټ. دا د نوخار حضوري اربازي دي.
نوموړي د نوشار د انتظامي جوړښت په اړه داسې راته وویل:
دا نوخار مرکز سری دغه د زلې هغه نوخار دی، او بیا د دې کې درې تحصیلونه دي: نوخار، جنګیرې او پبی، او دې نه علاوه پکې اکوړې، زیارت کاکا صاحب، پیپیایی، پبی، داغ اسماعیل خیل، داغ بیسود، اکبرپوره او شیدو، دا پکې مشهور کلي دي.
فرهاد محمد ترین په نوشار کې د میشتو لویو پښتني قبیلو یادونه داسې کوي:
نوخار بنیادی طور سره چې خپل ذاتی نوخار کوم دی، نوخار خار شې په دې کې مابوزی اوسیږي. دې نه علاوه د دغې په سویلي اړخه یا غریزه علاقه زیاته چې کوم دا کې خټک دي، او پکې لږ شان باندوري زاخیل، او بیا دې خواته په سیند په قطب اړخ باندې خشکي او بندر یا یوسفزي، یا باندې په پیلکی کې بابر یو قام دی، او په نوخار کې او په اکبرپوره کې ځینې هندکو ویونکي خلک او پراشګادم اوسیږي.
نوموړي ویل چې هلته د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي.
موږ سره هر مذهب والے خلک شته، په دې کې هندوان شته، دې کې سیکان شته، عیسایان شته. بیا د هندوانو چې څونه مختلف مذهبونه وي، هغې بیا بل مذهب سره تعلق لرونکي خلک هم پکې لږ تعداد کې خوشته پکې.
ژوند جواک
د اباسین پر غاړه د آباد نوشار د ولس پر ژوند جواک مې د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي څېړنکار فرهاد علي خاور سره خبرې وکړې. فرهاد علي خاور وویل چې نور خو د نوشار د ولس د خوشحالۍ موقع نور پښتنو ته ورته دي، خو یو څه داسې سته چې دا سیمه له نورو بیلوي.
مدیم ممدغه مختلفو موکو باندې خپل خوشاله د تقریبات دغه کوي، خو د مخکې زړه زمانه کې چې کومونو دلته خوشوم کې هندوانو زیاته، او د مسلمانانو ممدغه یو فرق په پکېدو کې چېلته به میلې وي. لکه په نوخار کې به ډېرې غټې د خوشحالۍ لوی تقریبات ده چې دلته به میلې لګېدې.
له نوموړي څخه مې وپوښتل چې په دې میلو کې به څه وو. نو هغه وویل:
مختلف تقریبات وو، مختلف لوبې به پکې، د اسونو غلب به پکې وو، دغه سه نور مختلف مقامي لوبې چې کومې دغه به پکې کېدې.
هغې نه به خلکو خوندونه اغستل او زیات چې انګریز تحریر کې لیکي چې جواری به پکې کېدې خار کې خطون کې تاسو متل چې دلته خسک قبیله آباد ده که نه نو دا خو د موسیقۍ ډېر دلداده دي او د دې خپل خاص قسم د اتن دی.
فرهاد علی خاویر وایي چې په نوشار کې د ځینو سیمو رسمونه بدل شوي او د ځینو لا هم هغسې پر ځای پاتې دي.
نوخار چې کوم په غرونو کې کوم خلک آباد دي اوسم هغې رسم رواج قبایلي دي تقریبا زیات چې کوم دی نو هغه دغه سری دي لا ډېر روس دي او دریم چې کوم په دې نوخار کې اوسي د بار علاقو طرف ته لکه نوشره کلا شوه یا اکوړه خټک شو یا د دې نور کلي شو دغه خلکو رسم و رواج د هغه خلکو نه لږ بدل دی او بل نوخار کې چونکې فوجي کینټ دی چونی ده نو هلته دننه چې کوم نوخار دی نو هغه د هغه جدید دور رسم و رواجونه دي پکې هماغه شادی حالونه دي پکې هماغه رسم و رواج دي کوم چې په پنجاب کې دي یا په اسلام آباد کې دي دغه چونکې هلته زیات د بار خلک اوسي.
پر نوشار د سخت درځي د څپو په اړه هغه وویل
نو خار خو ډېر زیات متاثره کړی د صوبې په نورو برخو نه تقریبا زما په نظر باندې د ډېر زیات متاثره شوی نو په دې علاقه باندې مدرسې دي لکه حقانیا مدرسه تاسو بنوم اوریدلی د حقانی نه دغه سره ډېر تعلق دی بل د طالبانو زیات سټوډنټان دلته پاتې شوي دي نو دلته د مدرسو تعداد ډېر زیات دی د نورو برخو نه لا په هغه وایو د باندې دلته د دغه خلکو اثر رسوکو او دې خلکو زندگی ډېره متاثره کړې وه ډېر نقصان ورته رسېدلی دی.
فرهاد علی خاویر وویل چې په نوشار کې هم دا ترهګری څپو ټولنه داسې ځپلې ده چې د خلکو ترمنځ پکې باور کم شوی دی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د نوشار د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. ل دې سیمه سره اړه لرونکي او د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکواله سیناګل وای هلته د میرمنو ژوند ډیر لکړاونو ډک دی.
چې کوم بنیادی انساني حقونه دي نو کومه وګورو نو یو شمیر حقونه داسې دي چې دغه میرمنې په دې وخت کې یعنی په دې وشتمه پیړۍ کې هم محروم دي. دا ډیر زیات علتونه دي ډیر وجوهات دي یو خدا دې چې د پښتنو ټولنه د بد مرغه ډېر زیات قبایلی غونډې د رسم او رواج لري او دا دې چې د تعلیم پکې ډېر زیات فقدان دی ډېر زیات کمی دی او بیا په تیره تیره د دغه د تعلیم د نشتوالي د کبله پښتنې مېرمنې چې کمی دي نو هغه زیاتره داسې دي چې هغه ته د خپلو حقونو صحیح معلومات نشته دی پته نشته دی په دې نه پوهېږي چې د هغې څه حقونه دي په دې ټولنه کې یا په کور کې یا په ژوند کې.
حسینه ګل وای مېرمنې په دې نه دي خبرې چې د دوی حقونه څه دي
که دغه زنانه د دې سیز نه دي خبر چې یاره پلار چې کوم جایداد دی یا کوم مال دولت دی نو په هغې کې لکه هغې بس شروع نه دا لیدلی دي چې رور د هغې وارث دی که نه د پلار په جایداد کې هغې ته دا پته نشته دی او که بیا لکه د ځینې داسې پکې وین چې لکه هغه وایي چې د دې پلار خو چې څنګه دا زوی اولاد دی دغسې زم اولاد یې ما او اسلام ما ته په وراثت کې د پلار په وراثت کې خپله برخه مقرر کړې ده بیا دغه کې زموږ رسم او رواج چې کوم دی نو هغه لکه یو دیوال شي یو مشکل شي دغه رور یا د پلار چې کوم دی نو هغه بیا راپورته شي هغه دا خبره کوي چې نه دا په اسلام کې خو ټیک شته ټیک ته شته دی په قانون کې نه شته دی خو زما د پښتني رسم او رواج کې دا خبره نشته دی چې زه خپل لور ته په خپل وراثت کې زه حساب ورکم یا د برخه زه ورته ورکم دا هغه په وړوکوالي کې دا هغه ودونه کیږي لکه هغه نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي چې په خاري ژوند کې چې کوم دی نو هغه کې خو بس نه څه خزه مره با شعور وی چې هغه باندې سیزنه ادراک لري خو د کم خو شکل چې کوي یا د سیلری پرتی سیمې دي چې هغه د خار نه لري دلته درسمی او دغه نشته لري نو البته کې بیا د خو دغه مسائل دي.
نو مورې وای چې د نوشار په یو شمیر سیمو کې لا هم پر میرمنو تشدد دوام لري.
د تشدد ډیر زیات قسمونه دي یوازې د لکه وجودی طور لکه وهل ټکول خز سره دا تشدد خو دی خو دا چې د داوم د تشدد په زمره کې راځي چې اوس لکه یوې خز سره په کور کې حالات داسې دي چې دا غي نه د غي د ژوند تپوس دا غي د غم دا غي د خوشحالو تپوس نشي کېږي او دا چې اولادونه چې موږ خبره کوو نو چې لونه پر لپسې وشي او پاغي کې د نارینه اولاد راتل نه ویني نو دغه تور چې نو دا هم د خځې په سر باندې راځي، وهل کېږي، ټکول کېږي، هغې ته داسې پیغورونه ورکړی کېږي، یا د سپېرې، یا د دغه چې ته خو لکه نارینه اولاد نشي راوړلی، نو دغه هر څه هم د دې ښځې په سر بیا د دې نه وجودي طور تېرېږي.
حسنه ګل وایي په کار ده چې سیاسي ګوندونه د مېرمنو د ژوند په بدلولو کې خپل رول ولوبوي.
زه به د خپلو سیاسي ګوندونه چې په دغه سیمه کې ډېر زیات په فعالیت سره کار کوي، خو دا ده چې د بده مرغه هغوی هغه کار په هغه معنو سره سرته نه دی رسولی، لکه د کمې چې ضرورت او د کمې چې لکه تمه کېدی شوه، نو دا ده چې که دی وکړی شي نو دی په دې اړه باندې ډېر زیات کارونه کولی شي، د تعلیم د رڼا د خورولو دپاره دی خپل جدوجهد لکه ډېر زیات رامخته کولی شي. دغسې نور چې بنیادي او اساسي چې کوم د انسان ضرورتونه دي، هغه حقونه چې کوم دي، په کار ده چې د هغې لکه یو برابر تقسیم د یقیني کې، او کمې موقع لکه په ټولنه کې نارینه ته دي چې هغه موقع لکه ښځو ته ورکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
نوښار د پښتونخوا یو له هغو سیمو ګڼل کېږي چیرې چې د اوبو سرچینې د ډېرو سیمو پرتله پراخې دي. د دې سیمې یو ځایي کروندګر حیات شیر وایي نوښار په زراعتي توګه پراخ پیداوار لري.
الحمدللہ جوار خط پیدا کی گی، غنم ډیر خط پیداوار دے، اور حتیٰ کہ چراکم دے ابو کمی نلتا اور بشم خدا، اور اگین علاوہ سبزی چکے بندے زمان گا کوری علاقے دی سینی دا چکا مدل پکے دا اوائی و طویلے شی، نو دے دیر خط سبزی دا لکھا کہ بادرنگ شو، ٹینڈا شو، کدو شو، دا سیزن اٹون دے کی اگڑو میرا شی میو کی زمان گا الحمدللہ دے مانکی علاقے کاکا سے وہ دے مانکی چکا مالٹا پیداوار دے دا سے پیداوار دے چیو خود دی دا تخم چی دا آسٹریلیا نہ راغلے دے ریڈ بلڈ ہوتے او دے الحمدللہ دے مونگ پا پاکستان کی اٹول کی خب پیداوار دے مالٹے دے، او اغین علاوہ اس زیتون کرلے کی زمون پا علاقہ کے اغم خب پیداوار دے.
نموڑی ویل چے دا زراعت ترسنگ دا نوشار خلق پا مزدروی پسی نور ہی وادونو تاہم تلالی دے.
دے خو خلیج پا ملکونو کی دیر دی زمونگا پا علاقہ کے دے ہٹک نامہ کے چراٹ سر یو کلے دے اغی تفلی خانے چیزی اغی کم از کم 12-9 سے پر 14,000 پر عبادی اسم اغی پا دی یو کلی عبادی پا انگلینڈ کے پراتا تھا، او دے یورپ کم دیر دی نور ملکونو کم دی خط تاکی چھ افریقہ کم دی دیر روزگار پا تالاش کی.
نمیالی دردغی سمی
له لیکوال او تاریخ پوه فرهاد محمد ترین څخه مې وپوښتل چې د تاریخ په اردو کې په نوشار کې د تیرسو نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات راکړي. هغه وویل دا نوملړ خورا اوږد دی، خو یو شمیر نمونه یې داسې یاد کړل.
خوشحال خان خټک نوم واخلم چې هغه د پښتون نشنلیزم علمبردار و، بلکې د دې باندې بیا موږ سره په دغه د هغه په اولاد کې اشرف خان او افضل خان خټک پدې علاقه باندې خانې کړې وې او مختلف یو قسم له حکومتي رولې لوبولې. خو د دغې نه علاوه په نوښار کې نور مشهور خلک چې نو قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي پخوانی امیر، هغه هم د نوښار و. دغه شان کې زمونږ یو ایم ایل ای او د ډېر لوی اسکالر او اسلامي عالم مولانا عبدالحق د نوښار سره تعلق و. بیا یو ډېر لوی قومي شاعر او ډېر لوی نوم دا اجمل خټک دی چې هغه په سیاست کې ډېره اهم حصه ده او ډېر لوی رول لري. داشان خصوصا په نوښار کلي کې میا سرور شاه د خدای خدمتګار ډېر لوی سالار پاتې شوی دی او ډېر لوی خدمات یې دي.
فرهاد محمد ترین وویل کومو سیمو چې د پښتو ادب ته مشهورې څهرې ورکړې دي، نو په هغوی کې نوښار د سرخیل حیثیت لري.
هغوی کې خوشحال خان خټک او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي لکه اشرف خان هجري، سکندر خان خټک، صدر خان خټک، عبدالقادر خان خټک، گوهر خان خټک، او بیا د هغه لوسی افضل خان خټک د اشرف خان هجري زوی، او بیا د ځینو په قول د افضل خان خټک زوی کاظم خان شهدا چې د پښتو ډېر لوی
شاعر دے ڈیر لوی عظیم شاعر دے اور ڈیر ستر حیثیت لڑی پختو ادب کے او بیا در شان در خاندان کامگار خان خٹک چه ده نامدار خان زیره پیدا که لکه که مونگ ده ازمال خطک زیکرو کنو بیزای بایدی زکا چه ده لوی نظم پا بایانو که ازمال خطک اهم شاعر ده او پا راتون که زیادو شاعرانو بایده داگلی لوی اثر ده مونگ تر بیاد شیدو سید انوار حق یو ده سسکادر ده چه اغا ده پختو لیر جاد کتابون مرتب کرده او ده اردو پختو یو لغتی لکره او ده شانتی پا اسلامی انسیکلوپیدیا که پا پختو او زینو پختانو سرا تعلق لرون کو موضوعاتو بنده اغا پا که مقالی لکره بیا تقویم الحق کاکا خیل ده چه لیر جاد خدماتی دی بیا تسنیم الحق کاکا خیل تکریم الحق کاکا خیل چه پروغ لیوانی مشهور دی دغه شانتی قاضی عبدالسلام چه ډیر زیات کتابونه مرتب کړم دي او لیکلم دي.